السلام علیکم ستړي مشي د نن ورځې د مشال رادیو خبرونه د تازه نجیب امیر او مجید بابر د خپل تخنیکی همکار عبدالجبار بریال سره پیلو په دې خبرونه کې په وزیرستان کې د حکومتي بمباری په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د سرګندونو بلوچستان کې د بارانونو د زیانونو نه خبرې غي نور موضوعات هم لرو چې روسي درته پیژنو خو ورزو مجید بابر ته او د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي مهم او تازه خبرونه ترې اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. نن سحر په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جنگي الوتکو په بمباری کې په لسګونه وسلوال وجل شوي. د چین په شنګای ښار کې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون ترمنځ ملاقات شوه ده. په نایجیریا کې په دوو بمی چاودنو کې د سلو نه زیات کسان وجل شوي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. نن سحر د شمالي وزیرستان په میرامشاه میرلی او د تخیلو کې د پاکستانی جنگي الوتکو په بمباری کې په لسګونه وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مصادقه استخباراتو په بنیاد په یادو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه نن سحر درې بجې په نخه کړي دي. چارواکي وایي چې په دغه وجل شو وسلوالو کې هغه وسلوال شامل دي چې په پېښور، باجوړ او مومندو قبایلي سیمو کې په ترهګریدو پېښو کې ککړ وو. ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته د دې بمباری پخلی کړی دی. تر دا مهال په دې بمباری کې د وجل شوو او زخمیانو کره شمېره نه ده معلومه. بلخوا د پاکستان سرکاري خبري اجانس د واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ویان سینیټر مشاهد الله خان له قوله وایي چې حکومت د مذاکراتو کامیابۍ لپاره هر ډول طریقې کاروي. د نهې په ورځ د پارلیمان په خوا کې خبریالانو سره په خبرو کې ده وویل چې کوم خلک مذاکرات کول غواړي دوی سره به مذاکرات کول شي. کوم خلک چې د ګولۍ په ژبه کې خبرې کوي دوی ته به د ګولۍ ځواب ورکولی شي. وسلوالو په دې اړه تر دې دمه سنې دي ویلي. پرون د چین په شنګای ښار کې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون ترمنځ ملاقات شوې ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی وای چې ولسمشر ممنون حسین ښاغلی بان کی مون سره په خبرو کې د سیمه ایز امن او استحکام په اړه د پاکستان د مضبوط عزم څرګندونه کولو سره ویلي دي چې پاکستان په منطقه کې پوخ امن غواړي، کوم چې د سیمې د ولس اقتصادي او سماجی بهتری لپاره ډیر ضروری دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی د کلنی بجټ غونډه د جون د میاشتې په درېیمه نیټه رابللې ده. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ لخوا جاري شوې اعلامیې له مخې ولسمشر د آئین د مادې د 455 له مخې ترلاسه اختیارات کارولو سره دا غونډه رابللې. غونډه کې به د روان مالي کال 2014-15 وفاقي بجټ وړاندې کول شي. د غونډې مشري به د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق کوي. د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د یو شمیر پنجابي وسلوالو په ګډون 15 طالبان وجل شوي. افغان ځواکونو پرون سهار وختي د مارجا ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې د خپل مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړل او دا جګړه د ماسپخین تر دونی مو بجو روانه وه. د هلمند والی د دې جګړې په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل
پاس جاتا دورا نا حالیپینو سخا پسانه که پاتا سوی ده ده دوی طولا وزلسته کسان 15 کسان ده او پا نتیجه که یو کرولا موتر او یو سراچا موتر پلاس را غلی ده دری پیگا ماشیندار سلور داری کلشین کفونه او دواتی مرمی دا راکیت و یو میل راکیت ده جاسه دو سخا چه پاته ده دوی جاسه ده 85 پکشه که ده.
د هلمند والی زیاده کرا چه بدی برید که دری پولیس تپین شوی دی طالبانو تر سپه دیاره سنی دی ویلی. د بدخشان یمنګان ولسوالی طالبانو ونیول. د یمنګان ولسوال نوروز محمد حیدری د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل چې پرون سهار 10 بجې ولسوالۍ وروستو تردید طالبانو ونیوله چې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسېدل. د ولسوال په وینا 10 افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ژوندي نیولي دي او 45 پولیس او سیمه 20 پولیس لا هم محاصره دي. که زر تر دره له هغوی سره د دفاع وزارت له لورې مرسته ونه شي د طالبانو له لورې به یا ووژل شي او یا به ژوندي ونیول شي. د ولسوال نوروز محمد د هیدری په وینا د یمنګان په جګړې کې له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او عربي هیوادو وسلوال مرسته کوي. د یمنګان ولسوالۍ له 100 میاشتو راهیسې حکومت مخالفه وسلوالو محاصره کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې تیر ورځ په جوز خار کې د بسونو په یو اډا او یو مارکیټ کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 113 کسان وژل شوي. پولیس وایي د چاودنو په وخت د غیاډي او مارکیټ کې په زرګونو کسان موجود وو او زیاتوي چې دویمه چاودنه د لومبې چاودنې نه یو غنټه پس وشوه چې امدادي کارکوونکي یې هم وژل. تر دا مهال د دې چاودنو ذمواري چا نه ده منلې، خو د دې نه مخکې د دا ډول پیښو ذمواري په دغه هیواد کې د فعالې وسلوالې ډلې بوکو حرام سره تعلق لرونکو وسلوالو منلې وې. پرون د امریکا د خزانې وزارت په 12 نورو روسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په تور بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د جیل هغه یو چارواکی هم شامل دی چې هغه یو قیدی له روغتیايي اسانتیاو محروم کړی و چې په روس کې د ټیکسونو دوکې په ډاګه کړی وي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل که دغه کسان په امریکا کې شتمنۍ لري هغه به کنګل شي او یو امریکایي دا حق نه لري چې له دغو کسانو سره کومه تجارتي معامله وکړي. پر دغو کسانو د امریکا د ویزې بندیز لګول شوې ده. روس او چین د قدرتي ګیس په هغه لوزنامه چې 400 ارب ډالر ارزښت لري کومې موافقه ته ون رسید. په دغه لوزنامه دواړو هیوادونو د تیرې یوې لسیزې نه کار کولو. خو پرون په شنګای کې د چینی ولسمشر ژی جین پینګ سره د ملاقات نه پس د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه لوزنامه په آخري مراحلو کې ده او په دې اړه به خبرې اترې جاري وي. خو چارواکي وایي چې بغیر د ستاتوله خبرې اترې روانې دي او غواړي چې د ولادیمیر پوتین روس ته ستنېدو نه مخکې دا لوزنامه لاسلیک شي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د نیکمرغه سحر په هیله په همدې هیله چې ورځ به مو نیکمرغه پیل کړی وي او مشال ریډیو ته به مو غوږ نیولی وي. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې حکومتي الوتکو بمباری کې لسګونه وسلوال وژلي. آیا مذاکرات ناکامه شول که څنګه چې حکومت عملیات کوي؟
زه فکر کوم چې په دې ماحول کې مذاکرات کول ډېره ګرانه خبره ده. دا اوسنی پروسه چې کوم ده، زه فکر کوم چې دا قطعه شوه.
په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او سی ویلي دا به په روانه خبرونه کې اوري. د کرم ایجنسی خلک وایي په خوړونو کې اوبه لوړې شوې، پلونه نشته او دوی نورو سیمو ته نشي تلی. بلوچستان کې هم بارانونو زیانونه اړولي. د پښتونخوا د اوړو ملونو مالکان وایي پنجاب پرې غنم بند کړي.
دا پنجاب نه غنم چې کوم بند شوي دي دا 15 اپریل نه بند شوي دي، نن پرې پورې بند دي. او دا چې کوم دی 15 کاله پورې هیڅ پابندي نه وه، دا اوس نواز شریف حکومت راغله او دوی د لاسه دا پابندي ده.
د جلال آباد له زندانه لسګونه بندیان آزاد شول. دا او نور موضوعات په رسنۍ تاسو هم را سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورټ. تنن سهار پاکستانی الوتکو په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ټنځایونه بمباری کړي چې ورکی د لزګونو وسلوالو د مرګ جوبلې راپور نه دي. د سیمې یو شمیر خلک دایده هم کوي چې په دغه بمباری کې یو شمیر ولسی کسانو ته هم مرګ جوبلا وخته ده. نور حال د خپل خبريال عمر دراز وزیر ناخلو چې همدا شیبه لبنو نه را سره د ټلیفون په کرخه ده. عمر دراز درته وایي چې د شمالي وزیرستان په کومو سیمو کې د وسلوالو په ټنځایونه پنهخه شوي؟
مننه نجیب امیر. د شمالي وزیرستان کې چې کوم عسکري چارواکي دي، د هغوی په وینا د سحر وختي 3 بجونه دغه بمبار پیل شوی دی چې میرانشاه، مچس خواوشا، میرعلي، هستوخیل، ایسوړي، موتکی او د غرنګ خواوشا سیمې، د غرنګ شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل، بیا دیګان، بویا، محمد خیل، لړ محمد خیل او خواوشا کې دغه یو شمیر ټکانې د دوی په وینا په نخښه کړې دي. د پاکستان فوز اطلاعاتو چې کومه څنګه د ایس پی آر هغوی چې کوم لږ څه وړاندې کوم راپور ورکړی دی. مشال ریډیو سره هم چې کومې خبرې شوي نو په هغې کې دوی وایي چې 2 وسلوال یې په دغه بریدونو کې وژلي دي او د دوی دغه وینا ده چې دغه وسلوال دي چې په پیښور کې په کډوالو په کیم باندې چاودنه دغه رنګ محمد او بچاوړ کې چې کم په امنیتي ځواکونو او عام خلکو باندې چې کمې بامی چاودنه شوې دي، او دغه رنګ شمالي وزیرستان غلام خان کې چې کم بامی چاودنه و، دوی وایي چې دغه وسلوال په دې کې ککړ وو، او دغه شکمنې چې کمې ټکانې دي هغه دوی په نښه کړې دي چې دوی ته د خپلې جاسوسۍ چې کم معلومات دي هغوی پر اساس میلاو شوي ول. بل طرف ته په میرانشاه کې بیا نجیب امیر چې کم عسکري چارواکي دي هغوی بیا مشال ریډیو ته دغه شمېره هغې نه زیاته ښایي، دوی وایي چې تر 500 نه زیات وسلوال چې کم دي په دې کې وژل شوي دي، او په دې کې د مرګ ژوبلې نور هم زیات امکان دی. مونږ یو شمېر خلکو
دغه بالکل دغه د خلکو خبرو ته هم راتلو، ځینې راپورونه داسې هم دي چې په بمبارۍ کې ځینې ولسي خلک هم په نښه شوي، دا راپور تر کومه حده صحیح دی؟
نجیب امیر څومره پورې چې مونږ خلکو سره خبرې شوې دي، تحصیل د تاخیر چې کم دیګان محمد خیل دغه ځینه مونږ ته کمې معلومات راغلي دي، هم خلک وایي چې دلته یو شمېر کورونه 25 کورونه دوی په دیګان او محمد خیل کې ښایي چې دا ړنګ شوي دي په مکمله توګه. دوی وایي چې په دې کې ولسي وګړي هم محمد خیل دیګان کې دوی ښایي چې اته ولسي وګړي او دغه رنګ 25 پورې ژوبل شوي دي. میرعلي کې هم خلک وایي چې زیات شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اورېدلې ده، خو دغه هم پوره تصدیق نه دی شوی، خو خلک دغه یو مختلفه چې کوم دي شمېره ورکوي، خو چې کوم عسکري چارواکي دي هغه بیا وایي چې ټول وسلوال یې په نښه کړي دي چې په هغې کې دوی څه نامونه هم ورکړي دي، کمانډر موسا او دغه رنګ نور چې کوم نامونه دي چې هغه به مونږ وړاندې خپرونو کې تاسو سره تفصیلات په هغې اړه شیر کوو.
تحریک طالبان پاکستان تاسو سره تماس نیولی، هغوی د دې بمباری په اړه سوې چې د دوی جنگیالي په نښه شوي که ولسی خلک؟
بالکل، هم دې ته راتلم. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد هم لږ شېبه وړاندې د ټلیفون په کرخه چې کوم دینه معلوم ځایونه یې ټلیفون کړی وو، دا یې وویل. اول خبره دوی دا وکړه چې کوم د چینی چې کوم سیلګر دی چې ډی خان دربند سیمې نه اغوه شوی وو، دوی د هغې سره له تعلقي اظهار کوي. نو هغوی نه چې مونږ کله پوښتنه وکړه چې عبدالله بهار د شهریار ګروپ تحریک طالبان پاکستان چې کوم د کمانډر ځان بولي هغه د دې ذمہداري قبوله کړې ده، نو دوی وایي چې دوی هغه سره په دې اړه خبرې کړې دي او خپل تحقیقات کوي، خو فلحال دوی د هغې نه له تعلقي اظهار کوي. که چېرته په دې اړه دوی خپل موقف به بیا وروسته میډیا ته رسنیو ته ورکړي. دې سره سره دوی د بمباریو په اړه دا سره وویل، د خپل کمانډرانو یا دغه رنګې د وژل شوو وسلوالو په اړه یې هیڅ هم نه وویل. دوی وویل چې په دې اړه دوی څه معلومات لا نه لري او دغه به قبل از وقت وي. البته دا یو ویل چې فوج چې کومه بمباری کوي، وړاندې هم بمباری کړې دي، اوس هم فوج مرزي ده بمباری کوي، دوی به تسجیل او کی
ډیر زیات مننه عمر دراز
وزیر کومه پالیسی دا غته دا عمر کړی دي.
ودان زمون همکارو عمر دراز وزیر چې د بنونه معلومات را کول او تصویر دل شي په شمالي وزیرستان کې حکومتي الوتکو بمباری کړې ده، او په دغه بمباری کې د لزګونو وسلوالو د وجل کې دوه راپور نه دي.
دا مشال ریډیو دا
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال همکار مجید بابر د کارپور استم شاه مومن سره چې د حکومت لغاړې د طالبانو سره د مذاکراتي ډلې غړې هم ټاکل شوی و خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا مذاکرات ناکام شول که څنګه چې حکومت عملیات کوي. نوموړی وایي،
زه فکر کوم چې په دې ماحول کې مذاکرات کول ډېره ګرانه خبره ده، او دا اوسنی پروسه چې کوم ده زه فکر کوم چې دا قطع شوه، او دې نه پس چې بله پروسه شروع کیږي پای کې به لږ وخت لګي، او کېدای شي هغه په یو نوي دغه باندې شروع شي، په یو نوي طرز باندې شروع شي.
خو
دا اوس چې کوم بېګا د شپې چې کوم دا عملیات شروع شوي دي، نو دې په نتیجه کې
مومن صاحب، تاسو د حکومتي کمیټې غړي وي، دغه ټوله پروسه کې شامل وي، آیا د دې عملیاتو یا په دې اړه د فیصلې کولو نه مخکې تاسو ته یا وینا شوې وه، یا تاسو نه تپوس شوې وه، یا تاسو ته ویل شوي وو چې موږ به داسې کوو؟
نه، موږ ته نه چا اطلاع کړې ده، نه موږ ته چا سلا مشوره کړې ده، نه زمونږ
مومن صاحب. چې کله ستاسو اخیرنی ملاقات شوی د طالبانو شورا سره، د هغې نه پس آیا ستاسو رابطې موجودې وې؟ که دا رابطې کله کته شوي دي د طالبانو سره، او د هغې نه پس دغه پروسه کله ودرېدلې ده؟
ضعیفې رابطې وې، قوي او مؤثر رابطے نوی شوی خو دسی کل کل رابطے کی دے اغی دا ویلیو چی دولت دا خبر منلے ویشی زمان قیدیان برا پریدی دا راتلون کی دا بل ملاقات نمخی با سو قیدیان را پریدی بل اغی دا خبر هم کلی ویشی دے دوران کی چی کلا دا اغی دا طرف دز بندیر سخت اغی دا داول رلا دا الزام لگاو چی دا اغی مرگری پا دا اغی پا قید خانو کی چکم دے نباز کسان ناغی که دا مستر تگیدی نو اغی ویچ دا دست بندی بایچ ردوال طرف ای ہو بایچ دولت هم وربان بانی منو کی و منگی مکو
آیا ستاسو دا کمیتای دا غڑو سر چکم خیالات و اغی سر دا پاکستان فوج متفقو
دی فکر کوم چی دیر حد پور متفقو دی مخالف مو بازی فکرون دی مخالفو و تبیر حد پور دیس موافقو دای قسم چی یو کوشش تاسو کئی یو یو پیر بیا و پیر بیا دیس رو بینی و کسد دین جوڑشی نو خط خواه جوڑنشی بیا پر چکم دی دولت دی اخفل لغضا کئی چی اگر کسی منتخی دولت دا کنٹرول نو تی او یو دولت هم دان برداس کئی چی با ملک دن چکم دین و باز منتخی دا غیر دا نوی جی دیر پارا و بیا غیر و چی من بس خواه مخواست عملیاتی اصدو خو
کارپو رستم شاه مومندو چې د مجید بابر پښتنې ځوابولې د په شمالي وزیرستان کې نن سهار د پاکستان د الوتکو بمباري په داسې حال کې شوې ده چې پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ یو مهمه غونډه وشوه چې ورکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او همدارنګه د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم برخه اخیستې وه. د دې غونډې راپور له اسلام آباد احمد الله مونږ ته کړو.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ متعلق یو اجلاس وشو چې پکې ملک ته راپیخ چیلنجونو داخلي سکیورټۍ او هند او افغانستان کې انتخاباتو عمل مکملېدو وروسته په صورتحال غور وشو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ خپلې د کابل دورې په حق له خبرتیا ورکړه. دې ترڅنګ پاکستان افغانستان د پولې او افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتو وروسته په حالاتو غور وکړې شو. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې د قومي او سیمې د سلامتۍ او بلوچستان او کراچۍ کې د امن او امان په صورتحال هم غور وکړې شو. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد د قومي سلامتۍ متعلق د اجلاس په حق لوایي
اهم اجلاس و زما په نظر باندې الته چې کوم خبرې ترې شوې دي افغانستان کې او زما په خیال باندې افغانستان با موجوده دوا داغي مسائل دي هغه ته ګوري او خلک بارډر باندې کم تناو دي او بل چې کوم بل مېش کې د افغانستان د صدارتي انتخاب چې کوم دي هغه کې زما خیال افغانستان غوښتنه کړې ده چې کوشش ته پاکستان له خرو شي چې دا پرام نه شي بل د امریکای فوج چې کوم د کال اخر توزی داغه نه پسته پاکستان پالیسی به څنګه نوې صدر چې راشي دا غسره به د پاکستان سره پالیسی بي لاین اف کنټرول باندې لګو ته تشدیدګي ده نو دا ټول مسائل دي چې دی په دې باندې غور فکر کړی او دا ټول نو چاته فتح دا چې کوم فوجي او سیاسي قیادت ته هغه به څومره یو ځای کوي او دې باندې به حل روباسي.
د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر منصور اکبر کندی وایي چې افغانستان او هند کې انتخابات وشول او هغل تبا وس نوی مشران ټاکلې کیږي نو په دې وجه هم دا اجلاس د اهمیت وړ وو.
پاکستان دې سره یو خپل سټایل لیول ریلیشن شپ دی او څنګه ګورنمنت راغله د نوی ګورنمنت سره سټریټجی اجلاس کے باغم ڈسکس کری بل دار ہے کہ افغانستان کے امریکن مرزم اس دور از یہ امریکہ بچ چودا کے انخلاق کئی بل پریزیڈنشل الیکشن وصلف دا غدی
یاد دیوی چپ اجلاس کے دا وزیر اعظم دا قومی سلامتی مشیر سرتاج عزیز دا داخلہ چارو وزیر چودری نثار علی خان دا دفاع وزیر خواجہ آصف او خزانے وزیر اسحاق ڈار نہ علاوہ جنرل راحیل شریف او نور فوزی مشرانو گڈون وکڑو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
خاتاسو زمون غاک د مشال رادیو نوري د کورم ایجنسی اوسیدونکو وای د دوی په خوڑونو کې د بارانونو بور الویدلې او د بو کچ په کې لوړ شوې دا چې په دغه خوڑونو باندې د پاسه پلونه نه دی جوړ شوی نو له همدې عمله دوی نور سیمو ته پټګ راته کې د ستونزو سره مخامخ دي. بل په حکومتي چارواکي وای دوی د خلکو لستونزو خبر دی او دا غوي غختنې په پام کې نیولې دي. زمون همکار طارق اورګ زی راپور لري.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د پاړه چمکنې سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوړو کې اوبو کچه د زیاتې دورسته په مختلفو ځایونو کې د تګ را تګ لارې تړل شوې دي. ځایي اوسیدونکو په خبره په سیمه کې بارانونه د کې دورسته دغه صورتحال مخې ته راغلی دی. دروازې سیمې ملک فضل خالق مشال لوډیو ته وویل چې کله هم بارانونه وشي نو د سیمې لارې وتړل شي ځکه چې پر دغه خوړو باندې پلونه نه دی جوړ شوی
شګنی کی دا خوړه وزیاته شه دی او بزیاته شوی دی مدرف نه کیږي ورکی غندو به انتها ده د مخرانه سي دلی میر په مان باندې دا به انتها ده که خوندن سبا حالت کی و خانه شي پوری کیدله
د منځنی ابره کرم ایجنسی په حدود کې باچم کنی یا غریزه سیمه دا چورتا یو لار د باچم کنی نه پکړمان او بل ساده خار نه په مسوزو تل دا سرکاري شمیره تر مخه په سیمه کې د باچم کنی د پنځو قبیلو شاوخوا تر یو لکه پوری خلک کوسیږي د تابعی خونی خیلو ملک زمان خان وای چې په دیرو دو میاشتو کې اکثرا د سیمه لارې بندې وی چې لامل دوی سخت متاثر شوی دي نموړی زیاته وی چې په روان وخت کې دوی نور هم متاثر کېدای شي ځکه چې په ګرمیانو کې به د اوبو کچه نور هم لوړ شي
کله اوبه زیاته شي دیو طرف نه څګوړې لوټ راشي هغه پوری ویلوړي بل را پوری ویلوړي د خلک څخه تریکوې سره اور بدل شي هغه نه بیا د مشکلات حل کوي نور ګوړ کیږي درې میاشتې دوی ته د مکمل د تکلیفې مشکلات یو ده درې میاشتې پوری د اوبه مکمل مسلسل روانه وي
مونږ چې کله په سیمه کې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي ایس ډی او مشتاق علي سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته په دې اړه صدا سي وویل
په دې باندې پلونه ایف ډبلیو ولا جوړول کنه څلور خړې دي په دې باندې کنه یو حکومت خړا دو یو مخه مخنه خړا دي یو اربدا خړا دي یو بللا په باندې سکارا سو پهلونه جوړ شوی خو نه بعد هغه کار په باندې بند شو سي ار مي انجنير ایری ان کور ولا امر غړو او سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ هم وویل سره دې سرویس وی دو چې په دې باندې د پلونه جديد دا ډېر ضروري دي
د باړچم کني اوسیدونکو د حکومت غوښتنه کوي چې په لارو کې پر دغه خوړو باندې د پلونه زر ته زر جوړ کړي چې د دوی دغه مسله په مستقله توګه حل شي طارق ورغزه مشال رادیو کرم ایجنسی
د کرم ایجنسی نه تاسو اوریدل چلته بارانونو خوړونو ته اوبر پرېخي دي او خلک د ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې نور څه متتلې نشي د بلوچستان اکثر سیمې هم وروسته یو بارانونو سخت ځپلې دي چې په پایله کې سلور کسان وژل شوی او شل نور جوبل شوی هم دي خلک وایي د دوی سیمې د آفت ځپلې وګرځول شي خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حالات په قابو کې دي بارانونو دومره توان هم نه دی رسولې چې دوی د خلکو سره د مرستې لپاره نور ثبوت لاس غزوی نور تفصیل کوټه نظم همکار خدای نور نصر په خپل راپور کې راکوي
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې له تیرو دوه ونیو راهیسې بارانو په سلګونه کورنۍ متاثره کړې او د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره څلور تنه د دې بارانو لامل وجل سوي او تر شل زیات ټپیان سوي دي د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي د سې شنبه په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل بارانو ټوله صوبا نه بلکې یوازې څلور ضلع متاثره کړې چې هلته هم حالات بیخي زیات خراب نه دي درې یا څلور ضلع دي چیرې چې بارانو لږ څه زیات تاوان رسولی دی چې په هغوی کې په سیبي کې یو ټرک د خوړ اوبه وړی او موټر چلونکی وژل سو دوه تنه په تربت کې له تندر څخه وژل سول او همداسې په بارکان او مساخل سیمو کې لږ تاوانونه سوي دي موږ دا تاوانونه ګورو او ازاله به یقینا کوو سرفراز بکټای وایي تر دې بارانو وروسته د یو شمېر سیمو سیاستوال او د مدني ټولنو غړي غوښتنې کوي چې د همدوی سیمې دي آفت زده وګرځول سي چې د په خبره تر اوسه هیڅ یو سیمه لا هم آفت زده ګرځولې نه سي ځکه چې تاوانونه ډېر لږ سوي دي کچری په یو سیمه کې ډیره تباہی راسي نو هغه بیا موږ آفت زده ګرځو او دا آفت زده ګرځول هم ځکه لږ ستونزمن کار دی چې په هغه کې بیا د سیمه ټول ټیکسونه او قرضې معاف سي او دا په داسې حال کې کېږي چې واقعي په یو سیمه کې ډیر تاوان وسی کچری لږ تاوان وسی نو هغه بیا موږ صوبایي حکومت په خپل پوره کوو او د سمولو هڅه کوو د ویل ورده چې په دې وروستیو کې باران نو د کوټه په شمول په یو شمیر پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې کچا کورن نړولي ولاړ فصلونه تباہ کړي او ځینې لوی لارې هم بندې کړي دي خو د بلوچستان حکومت وایي تر اوسه پورې لا هم د دې بارانو له وجې دومره تاوان سوی نه دی چې له نورو سبو څخه د مرستو خواست وکړي خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د وی مذهبي وسلوالې ډلې تر دړکو وروسته د تیرو سونې رئیس شخصي سکولونه بند شوې دي په همدې لړ کې د دوشنبه یا د ګل پورس په زرګونو کسانو چې میرمنې او ماشومان هم پکې وي مظاهره وکړه او د سکولونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوله دا چې په پنجګور کې څنګه دا ډول حالت رامنځته شوی او حکومت تر دې دمه څه کاروایي کړې د احمدشاه زمینه به وورو
د ځای ولس په وینا د بلوچستان په بلوچ میشته پنجګور سیمه کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې تر هغه وروسته شخصي ښوونځي وتړل سوې کله چې یوې مذهبي سختدریزې وسلوالې ډلې د یو سکول د مشر موټر ته اور واچوي او نور ته دړکه ورکړل چې د نجونو او هلکانو شخصي سکولونه د نور بند کړل سي د پنجګور یو ځای اوسیدونکي او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې یو مشر غړي نذیر احمد بلوچ وایي چې سرکاري سکولونه او هلته معیار وار د مخه د نشت برابر او اوس شخصي سکولونه هم وتړل شول. نوموړي د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI پوری کوي.
ہم دغه شخصي سکولونه ول چې په کې به خز دکړه او خ نظم وو. استاد وګوري چې دوی وسلوال ډلې ته د مذهبي جماعت نوم ورکوي، خو د پنجګور ټولو مذهبي جماعتونو په ښکارا دا وویل چې زموږ له دې سره هیڅ تعلق نشته او موږ د دې عمل غندنه کوو. کچېری څه کېږي نو زه درته وایم چې دا د ISI لخوا د هغه د فرمان پر اساس کېږي.
په پنجګور کې په زور د شخصي سکولونو د تړلو او پر ولس د تعلیم دروازې د بندولو په ضد د دوشنبه په ورځ یو مظاهره وسو چې د شزو او ماشمانو په شمول په ګڼ شمیر کې کسانو ګډون پکې کړی وو. ځای ولس د مظاهره د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې یادوي او د پنجګور د تاریخ تر ټولو لوی مظاهره ګڼي. نذیر بلوچ زیاتوي د سیمې غریب خلکو د خپلو شتمنیو په خرڅولو سره د ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړې وه، خو د ده په وینا ریاستي ادارو د ځوانانو تر تشتولو او غورځولو وروسته اوس پر ماشومانو د تعلیم لاره هم بند کړه.
ریاستی
داروز موږ مشران او نور خلک وتښتول او بیا یې وغورځول. اوس دوی دار وي خپل کړی دا چې د دې خلکو ماشومان به هم تعلیم ته نه پرېږدو. دوی به مخکې ویل چې تاسو ته په گوادر کې نوکری نه درکو ځکه تاسو تعلیم نه لرئ. اوس چې موږ خپل چرګې وپلورلې او د خرما او غنمو فصلونه مو خرڅ کړل او په ماشومانو مو تعلیم پیل کړی، نو اوس وایي چې موږ یې زده کړې ته نه پرېږدو.
په دې اړه مو د ځینو شخصي سکولونو د مشرانو د نظر اخیستلو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. دا چې د شخصي سکولونو د بیا پرانستلو او د شته وسلوالي ډلې په ضد ولې حکومت تر اوسه څه نه دی کړی، د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی وایي چې د سیمې د شخصي سکولونو اتحادیه هم په دې کړکیچ کې لاس لري، خو دوی ځواک او کړنلاره جوړه کړې او په دوو درو ورځو کې به دننه په دې اقدام کې د ککړ عناصرو په ضد کاروایی وکړي.
موږ خو ډیپټی کمشنر او د سپی صاحبان غل چې موجود دی او نعمت علی موږ بالکل په کلیر به دا چانه دې دای کسان چې دا د پرنسپل ګاډي سوزل یو آزاد فارم موږ ټاس فورس یو جوړ کړی دا او موږ به ان شاء الله په سوروس کې ان شاء الله به کوشش کوو چې دا د ارګنایزیشن او د خلکو خلاف پورا پورا کاروایی د فوډ دی ورست کوو. موږ پورا امید کوو ان شاء الله چې دا به موږ کاونټر کوو.
بلوچستان صوبه وار د مخله د پاکستان د نور صوبو په پرتلا په تعلیم کې تر شا پاته ده. چیرې چې د تعلیمي حالت د 2013 کال د سروې لمخي اوس هم له درو څخه تر 500 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 80% ماشومان له سکولونو بهر دي او په مجموعي ډول د تعلیم شرح یوازې د 50% شاوخوا ده.
د احمد شاه زمي راپور موریدو او اوس عبید خان ته وکشه.
غرور سنم کوا
ظلم و ستم کما پروردگار گوری زڑ را لکار گوری پروردگار گوری
عبید خان تا غوگوی دا ستودیو دا گره استنخایی چی پختونخوا که دا سهر نهنیمی بجی دی مجید بابرم ستودیو تا را غلی تا استا دا دی محال لن خبر نورانده که
په کراچۍ کې د رینجرز واکونو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لږه شیبه مخکې د دغه ښار په نار تازی بابا سیمه کې د رینجرز واکونو د صدر دفتر ودانۍ سره نږدې بمی چاودنې 15 کسان ژوبل کړي. چارواکي زیاتوي چې چاودېدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر دا مهال د دې پیښې په کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرامشاه میرعلي او د تخیلو کې د پاکستاني جنګي الوتکو په بمبارۍ کې په لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د صدقه استخباراتو په بنیاد یې په یادو سیمو کې د وسلوالو په ټنډینو نن سهار 3 بجې په نخه کړي دي. چارواکي وایي چې په دغو وجل شوو وسلوالو کې هغه وسلوال شامل دي چې په پېښور، باجوړ او مومندو قبایلي سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وو. وسلوالو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پرون د چین په شنګای ښار کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون ترمنځ د ملاقات شوی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی د کلنی بجټ غونډه د جون د میاشتې په 3 نیټه رابللې ده. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د یو شمیر پنجابي وسلوالو په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. د بدخشان یمنګان ولسوالۍ طالبانو ونیول. د یمنګان ولسوال نورود محمد حیدری د مشالې ډیو افغان څانګې ته وویل چې پرون سهار 10 بجې ولسوالۍ وروسته تر دې طالبانو ونیوله چې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسېدل. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې تېره ورځ په جوس ښار کې د بسونو په یوه اډه او په یو مارکیټ کې په بېلابېلو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 148 کسان ووژل شو.
د مجید بابر نه مولان خبرونه واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورسپانو پانی اړولې.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو 93 کیسونه مخې ته راتلل یو تشویشناک امر دی. ادارې مخکې لیکي چې د پولیو مخنیوي په اړه دا وخت حکومت له اړخه کوششونه روان دي، خو شمالي او جنوبي وزیرستان کې حالاتو او د اولس کومک نه کولو له وجې په ماشومانو کې د پولیو مرض مخې ته را روان دی. ادارې وایي د دې بهترۍ لپاره څومره هم اقدامات اوجد کړی شي، خو چې تر څو پورې خلکو خپله د موزي مرض نه خپل بچي ساتلو لپاره د دې د مخنیوي کی ور نکړل، نو په دې مرض قابو موندل ممکنه نه ده. ادارې وړاندې لیکي دا ښکاری چې یو ورځ به شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ته د دې خبرې احساس وشي چې په دې لړ کې که دوی کومک ونه کړو نو دوی ته به د یو شمیر مسلو مخه وي، چې یو پکې د سفري پابندۍ مسله هم ده. ادارې لیکي پولیو مرض خپرېدو له وجې صورتحال نور هم سنگین کیږي. د نه پاکستاني اولس او په خاص توګه قبایلي سیمو اولس باندې د پابندیانو امکان دی. د دې نه علاوه نورې مسلې هم پیدا کېدای شي. د سنه چې بچ کېدو لپاره دوی سره د خپلو بچو ښه مفاد او صحت په خاطر د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه علاوه به بل لار نه وي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د سی این جی په نرخونو کې سی این جی سټیشنو مالکانو لخوا 45 روپۍ د کیلو په سر اضافه شوې ده. ادارې مخکې لیکي نرخونو کې اضافه په اړه د سی این جی سټیشنو مالکانو وینا ده چې دوی دا اقدام د لوډ شډینګ له وجې جنریټرو خرچې پوره کول لپاره اوچت کړي دي. ادارې زیاتوي د تیل او ګیس سنسم ادارې د دې صورتحال نوټس اخستې دي، خو حقیقت دا دی داسې احکامات جاری کولو سره نرخونه نه کمیږي. ادارې وړاندې لیکي د کتنې نظام نشوالي له وجې زموږ هر شوبه آزاد ده او هر څوک د خپل مرزي کارونه کوي. ادارې په وینا انتظامی سره په داسې قسمه صورتحال قابو موندل لپاره سپلان نه وي. دوی صرف د میډیا پر رپورټونو چاپی وهي او بیا داغې نه پس خاموشي خپل کړي. ادارې اخیر کلی کې اولس اسانتیاوي ورکول لپاره په مارکیټونو کې د کتنې نظام موثره جوړول پکار دي، او بیا دا هم ضروری ده چې د کتنې نظام په مستقل بنیادونو کار وکړي او د سره عام اولس ته دا وویل شي چې دوی د نرخونو په اړه خپل شکایتونه چرته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل د بلوس سټوډنټ ارګنایزیشن د تختول شوی مشر زاهد بلوس پاړه رپورت جاری کړی دی. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي سن های کورټ د وژل شوي امریکایي خبریال ډانیل پرل په مقدمه کې مرستیال سرنوال ته د مئی تر 14 نیټې پورې وخت ورکړی و چې په مقدمه کې دی د ځنډ راتلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. عبدالحی کاکړ دغه دواړه مقالې لوستي او مهمه برخه تاسو سره شریکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د روان کال د مارچ په 13مه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر زاهد بلوچ د بلوچستان په کوټه ښار کې وتښتول شو. د سازمان په خبره د نوموړي کورنۍ په دې نه ده خبره چې له ده سره څه روان دي او نه هم د ده ځای ځایګی ورته معلوم دی. د سازمان په خبره زاهد بلوچ د بد چلند، شکنجه یعنی وهلو ډبولو او آن د وجل کېدو له سخت خطر سره مخامخ دی. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په وروستیو کلونو کې په سلګونو فعالان له پورته ذکر شوو حالات سره مخامخ شوي دي. د سازمان په وینا عینی شاهدان وایي زاهد بلوچ د مارچ په 13مه د کوټي د سټلایټ ټاون له سیمې څخه د فرنټیر کور کارکونکو د ټوپک په زور پورته کړ. ریپورت زیاتوي د چارواکو لخوا د تښتولو په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی او په دې لړ کې د پلټونو په کولو کې هم ناکامه شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره زاهد بلوچ هم هغه سي تښتول شوی دی لکه چې په دې صوبه کې نور سیاسي کارکونان، د بشري حقوقو دفاع کوونکي، خبريالان، وکیلان او مشکوک اورپکي د امنیتي ادارو لخوا پورته کړل شوی او له هغه وروسته بیا چا دوی پرته ونه لیدل. د سازمان په وینا په صوبه کې په زوره ورکل سو کسانو د سیمړي مندل سوي چې پر بدنونو د وهلو ټکولو نشانونه او د ګولیو زخمونه وي. بلورته د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانه وايي سند های کورټ مرستیار څارنوال ته د مئی تر 16 پورې وخت ورکړل سوی چې د وژل سوي امریکایي خبريال په مقدمه کې د کیس په اوریدنې کې د ځنډ راتلو په اړه دی خپل دریځ وړاندې کړی. په دې مقدمه کې دغه مشکوک کس له 2003 کال راهیسي په بند کې دی. رسپانوی دا په دې ورسوي کې د خپل ډول دوه داسې مقدمه ده. یو بل مشکوک کس محمد ابراهیم له عدالت غوښتي چې د ده د مقدمه اوریدنه دي د ځنډ راتلو لوجه د حیدرآباد د ترګری ضد عدالت څخه د کراچۍ عدالت ته منتقل کړل سي. د ده وکیل سید محمود عالم رضوی ججانو ته وویل چې هاشم د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې نیول شوی وو خو تر اوږدې مودې پورې په غیر قانوني بند کې تر ساتلو وروسته چارواکو د ده د نیولو رسمي اعلان وکړی. نوموړي زیاته کړه چې مقدمه یو ځل بیا پر ځای درېدلې ده او د محمد هاشم صحت ورځ تر بله په خرابېدو دی. له عدالته خواست وسو چې د نوموړي مقدمه دي د کراچۍ د ترګری ضد عدالت ته منتقله کړل سي او ججانو ته د حکم ورکړل سي چې د ترګری ضد قانون مطابق دي د مقدمه فیصله په یو هفته کې دننه وکړي.
عبدالحی کاکړو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر پرویز رشید سره په ملاقات کې په دې خبره زور راوړی چې د کابل او اسلام آباد رسنۍ باید د دواړو اړیکو د خوالی په موخه داسې راپورونه خپاره کړي چې د یو بل په توان کې نه وي او دواړه ولسونه سره یو بل ته نږدې شي. په دې اړه محاسبه کوله چې په اسلام آباد کې د خپل همکار سره تماسونه سو خو بریالي نشول. رازو یو بل راپورتا د هند میل ټوډي ورځپاڼه په دغه هیواد کې د بھارتیا جنتا پارټي لخوا د پارلماني انتخاباتو د ګټلو او د نوي وزیر اعظم لپاره د نریندر مودي د انتخاب په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د هند نوي حکومت به د نریندر مودي په مشرۍ کې یو پرمختللی او غوړېدلی بهرنی تګلارې ولري. احمد شاه زمي د دې مقالې مهمه برخه دراوروي.
ډیلی میل رسپانه لیکي د هند په پارلماني ټاکنو کې د بھارتیا جنتا پارټي لوی بریا په خپل د دې هیواد د بهرني تګلاري نوې لاسراوړنه په ډاګه کوي. نور هیوادونو د نتیجې تر رسیدلای سي چې د هند نوې حکومت پیاوړی بهرني تګلار لري او خپل قوت به د هیواد ګټي خوندي ساتي. لکه څنګه چې په هند کې د نن او د باندې د بی جی پی په اړه دا فکر کیږي چې یو هندو ملت پاله پارټي ده، نو له همدې اندازه لګیدلای سي چې د مودي په مشرۍ کې به نوی حکومت د خپل فکر او عمل لاري په پیاوړتیا سره خپل ملي اهداف لاسته راوړي. ورسپانه لیکي د نړۍ لوی طاقتونه د هند په اړه فکر کوي چې دا هیواد په داخلي ستونزو او داخلي سیاست کې دومره ګیر دی چې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې له نړیوالو سره پریکړې ډېر په ځنډ کوي. خو د مودي په اړه فکر کوي چې هغه یو مضبوط، ژمن او رغنده رهبر دی او د اقتصادي پرمختګ په شمول به په نور ساحو کې هم پریکنده فیصلې وکړي.
ورسپانه زیاتوی چې د لویدیز په آزاد خیال رسنوي کې پر مودې نیوکې کېږي، خو باید په پام کې ونیول سي چې د هند اکثریت ولس هغه ته رای ورکړې ده. له همدې کبله به مودې په بهرني تګلاره کې نوښت راولي او د بهرنیو اړیکو په لړ کې به یو فعال او برلاسه تګلاره خپله کړي. ورسپانه پر مخ لیکي، مودې ته له درو هیوادونو هر یو لکه چین، پاکستان او امریکا سره اړیکو ته کتل پکار دي. یو خوا به پر سرحدونو د چین حضور او عزم ته کتل کیږي، او بل خوا به له پاکستان سره د پالیسي په اړه جاج اخیستل کیږي. قسم نواز شریف مودې ته پر انتخاباتو ګټلو مبارکي ویلي او پاکستان ته د راتګ بلنه ورکړې، خو دا تش یو سفارتي اقدام دی چې هغه کړی دی. ورسپانه په پای کې لیکي، له امریکا سره د هند اړیکې ډېرې مهمې دي. د امریکا پارلمان د مذهبي ازادۍ په لړ کې پر مودي امریکا ته پر ورتګ بندیز لګولی وو، خو اوس ولسمشر اوباما مبارکي ورکړې او د اولې درجې ویزا ورکول کیږي. خو دا ډول ویزا له مودي سره مخکې تر سره سوی توهین نسی لري کولای.
د روانې میاشتې په 19مه نیټه د روسیې ولسمشر پوتین لخوا اعلان شو چې د سپرلی د پوځي مشقونو پای ته رسیدلی او هغه ځواکونو ته یې حکم ورکړو چې د یوکراین د پولې نه ستانه شي. ولې امریکایي چارواکي وایي دوی ته د ځواکونو د ستنېدو څه نښې نښانې نه ښکاري. په دغه اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې تاسو شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د نهه پروز د سپین مانې ویان خبر اعلان ته ویلي چې نتیجې ته د رسیدون وړاندې واشنگټن غواړي چې د یوکراین د پولینا د روسیې د ځواکونو د ستنېدو سخکارا ثبوت ویني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې د دې وړاندې هم روسیې د غشان اعلان نکړي وو، ولی وروستو بیا سرګند شو چې دا رښتیا نه وو. د ناتو چارواکي اټکل لګوي چې دا وخت د یوکراین په پولا د روسیې سلويخت زره ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. په عین حال کې د روس د پوځ یو لړپوړي چارواکي ویلي چې په سیمه کې د ناتو ځواکونو د مخ پر زیاتېدونکي هلو ځلو سره په مشرقي یوکراین کې حالات قرار ته نشي راتلی. د رویټرز خبري اجانس سره د خبرو په وخت د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو مرستيال ستر سیکرټر ویلي، ملګرو ملتونو ته دا راپورونه ترلاسه شوي چې په مشرقي یوکراین کې د انتخاباتو لپاره مقرر شوي چارواکي تختول کیږي، او دا ویره ده چې د خراب امنیت لکبله به ډیر خلک د دغه سیمه نه په تیښته مجبور شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په یوکراین کې د بحران لکبله د روسیې او ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې یو ځل بیا کتنې ته اړتیا لري.
سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای به د واکسینونو پروګرام د جاسوسي عملیاتو لپاره نه استعمالوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو اعلی صلاحکارې لیزا موناکو د 1300 وتلو صحي پوهنتونونو مشرانو ته لیکلي چې سی آی ای ژمنه کوي چې په جاسوسي عملیاتو کې به د واکسینونو نه استفاده نه کیږي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې د انیسا اجمل نورو.
ایسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي دا ژمنه کړې ده چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای به د جاسوسي عملیاتو لپاره نور د واکسینو پروګرام نه کاروي. اجانس لیکي لیسا مناکو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې یو لوړ پوړي مشیر ده، تیر اونۍ یې 1300 طبي ادارو ته لیکلي دي چې سی آی ای پر دې رضا شوې ده چې راتلونکي کې به د استخباراتي مقصد لپاره نور د واکسینو پروګرام او کارکوونکو نه کار نه اخلي. د دغې طبي سکولونو مشران پر هغه روغتیایي چارواکو کې شامل دي چې د سی آی ای د واکسینو پروګرام په کارولو یې هغه وخت په سرګند ډول نیوکه کړې وي کله چې میډیا دا معاملې په ډاګه کړه، او پاکستان ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای لپاره د یو کارکونکو په توګه ونیسو. اجانس لیکي ډاکټر شکیل افریدی په ابډباد کې د سیړی د ناروغۍ پر ضد واکسین ورکړی وو، او د سی آی ای په ملاتړ یې د ماشومانو د ډی این ای نمونې راغونډې کړې وي. دا هغه سیمه ده چېرته چې په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په برید کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی وو. ډاکټر شکیل افریدی بیا د پاکستان یو عدالت د 3.5 کالونو د قید سزا وورولا. دغه سزا وروسته لږه کمه کړل شوه، خو اوس هم ډاکټر شکیل افریدی د عدالتي کاروایانو سره مخامخ دی. اجانس لیکي په 2012 کال کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ګڼ شمېر روغتیايي کارکونکو د وژنې وروسته د پولیو مهم ادراو. وسلوال طالبان د صحت په کارکونکو دا تور لګوي چې هغه د امریکا لپاره جاسوسي کوي. د صحت د سکولونو مشرانو ته په 14 مې په لیک کې لیسا مناکو ویلي دي چې امریکا په نړیواله توګه د پولیو د لمینځه وړلو او د تل لپاره د پولیو د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو سره ملاتړ کوي. د سی ای ای ویان جین وایډ ویلي دي چې د سی ای ای مشر جان برینن د صحت د ادارو لخوا راپورته شوې اندېښنې سنجیده اغستې، د ډېر نیستې نه اجازه اغستې او فیصله کون ګامونه یې پورته کړي دي. تیرانه د پاکستان د صحت وزارت اعلان کړی دی چې هر هغه پاکستانی چې د هېواد بهر سفر کوي باید د تلو نه وړاندې د پولیو څاڅکي واچوي. دا ګام د روانې میاشتې په لومړیو کې د صحت د نړیوالې ادارې د هغه اعلان وروسته اخیستل شوی دی چې د پولیو خپرېدل په نړیواله توګه روغتیايي هنګامي صورتحال دی. ډبلیو ایچ او پاکستان، شام او کیمرون هغه هېوادونه ګرځولي دي چې ګنې دغه هېوادونو د خپلو پولو بهر هم د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوي نه دی کړی.
او د خبرونې په دې برخه کې استاد خیال محمد توکش.
پنس رنا کوینا پن پند گرگرے نرے کمیسے اود پنس رنا کوینا پن پند گرگرے نرے کمیسے اود پنس رنا کوینا پن لرے وطن یارا پانا زما دلرے وطن یارا پانا پانا د گرگرے چرتا پخیال کدرا زم تے دیکھنا ما پانا پانا د گرگرے نرے کمی سے خود پان سرنا کوینا پانا غزلے بنے نیم پانا مخلوق غزلے بنے نیم پانا پانا د گرگرے لے بانوستر گو او پا گدر پڑھنے ما پانا پانا د گرگرے نرے کمی سے او دا پانو شرنا کگینا پانا داستاستر گت گورم پانا سچ داستاستر گت گورم پانا پانا د گرگرے ماپ کے ناخے او دیا ریلی دلی دینا پانا پانا د گرگرے نرے کمی سے او د پانی شرنا کرینا پانا
استاد خیال محمد غواکوي. د خیبر پختونخوا د اوړو د میلونو د ټولنې مشر وایي له پنجاب نه غنم په دوی بند شوی او نوی پسلو کې د اوړو میلونه بند دي. دوی وایي ک په وافته کې دننه د پنجاب حکومت پر دوی د غنمو لګولې بندیز لري نه کړ، نو دوی به د پختونخوا په لار افغانستان ته د تلونکو د اوړو د ټرکونو مخه ونیسي. دا چې پختونخوا کې غنم په کمه کچه تولیدیږي نو خلک اړ کیږي چې له پنجاب غنم او اوړه لاسته راوړي. تفصیل د پېښور نه زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان فلور ملز یا د اړو د ملنو تنظیم خیبر پختونخوا مشر انیس اشرف مشال رډیو ته وویل چې پنجاب حکومت ځان لپاره د غنمو د کوټې پوره کولو په غرض نورو صوبو ته په غنمو ورکولو بندیز لګولې دي چې ورسره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د اړو ملنه سخت اغیزمن شوې دي.
ملنه آلریڈی بند دی، 90% کو بند دی، کم 10% چی چلی گی، آغم پدے چلی گی چی اس نمو اخپل لوکل چار سدہ مردان دے خواہ خواہ چی کم لوکل سن سا غنم راضی پاہے دی لوکل اخپل کار کئی، صرف 90% کو زمو ملنه بند دی. کم وقت چی دی ٹارگیٹ با چیف شنو دلتا پنجاب کے با منڈے کے با غنم با نہیں، بیا با غنم چی دے اسٹاکسٹ سرمایہ دار سر بھئی، نو بیا دا ظالمان با مونگتا اخپل دتا بے قیمت باندے با مونگ دا خاص سی.
نو موڑی جا تکڑا چی دا اڑو دا ملنو بندے دو لوجی دا خیبر پختونخوا پزرگونو مزدوران بے روزگار شوی دی. پیخور کی دا اڑو دا یو مل مالک محمد نعیم وینا دا چی خیبر پختونخوا کی دا غنم کر کم کی گی او دا دوی ٹول ملنا دا پنجاب سخ غنم روڑی.
دا پنجاب نہ غنم سے کم بند چوئی دی، دا 15 اپریل نہ بند چوئی دی، نل تاریخ پورے بند دی، او دا جے کم دے 15 کالا پور اس پا بندی نہ ہو دا، اس نواز شریف این حکومت آگا او دی دلہ سے دا پا بندی دا، دا خشم بلوچستان کم دا حال دے.
پا دے باب لمو دا خیبر پختونخوا او پنجاب دا خوراک وزیرانو کلندر خان لودی او بلال یاسین سرا دا اڑی کی کوشش اکڑو خوبریالی پکی نشو. پام دیوی چې د خیبر پختونخوا د اړو ملنو تنظیم 13 ورځ دڑاکا ورکړي چې کچره په 4 ورځو کې دننه پنجاب څخه خیبر پختونخوا ته په غنمو وړلو لګولې بندیز اوچت نکړې شو، نو دوی به د پنجاب څخه افغانستان ته تلونکي د اړو د گاډو لار ونیسي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیپلوماټ مجلې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو د دې هیواد اوسیدونکو یو ښه راتلونکي ته هیله من کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان پر چارو نظر لرونکي کسان بیا محتاطانه رایه ورکوي او وایي چې د انتخاباتو پروسې بشپړېدو ته باید انتظار وباسل شي. هارون باچا د دې مقالې مهمې برخې ته صدر اوروي.
د دی ډیپلوماټ مجلې لیکوال د خپلې لیکنې پیل د هیدی احمد الله په نوم د یو کابل میشتي دکاندار له کیسې کړی دی. نوموړي یو کال وړاندې د دې لپاره چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ډېر نه هیله و پلان نیولی و چې خپل کور او کاروبار خرڅ کړي او هند او یا هم کاناډا ته کډه شي. خو لیکوال وایي چې احمد الله سږ کال د اپریل په میاشت کې چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات شوي ول د کابل د شهر نو سیمې په خپل دکان کې ناست بیا موندو. احمد الله لیکوال ته وویل زه په خپل حیران یم چې څنګه دلته ایثار پاتې شوم، خو ته نه وینې چې د دې هیواد فضا بدله شوې ده. لیکوال وایي په افغانستان کې د احمد الله په څیر نور هم ډیر خلک دي چې د دې هیواد ښه راتلونکي ته هیله من دي. د حمید په نوم یو افغان او میرمن یې امینه په هند کې له 2 کلونو تیرولو وروسته سږ کال د فبروري په میاشت کې کابل ته بیرته ستانه شول او دغلته یې خپل مسلکي کارونه پیل کړل. میرمن امینی لیکوال ته ویلی ته پوهیږي چې د 2010 کال افغانستان د 2014 کال هغه بدل شوی دی. 4 کاله د مخه مونږ اندېښمن وو چې هیواد به مو یو وار بیا د نوې ملسیزې د نارامیو کندې ته ولویږي. دغه راز خلک په ویره کې وو چې طالبان به بیا قدرت ترلاسه کړي، خو اوس کیسه بدله ده. د افغانستان انتخاباتو مونږ ته یو هیله رابخلې ده. لیکوال د افغانستان په تیرو ولسمشریز انتخاباتو کې د افغانانو بې ساري ګډون هم یاد کړی دی چې وایي د طالبانو د دړکو باوجود شاوخوا 80% افغانانو خپلې رایې وکارولې. په هرات کې لیوا ځایي رادیو سرکار کوونکی خبریال حمید لیکوال ته ویلي موږ به تر کومې د طالبانو په ویره کې ژوند کوو. د افغانستان نوی کل خپل هیواد د نړۍ له نورو هیوادونو سره د یو سیال هیواد په توګه لیدل غواړي. همداراز په بامیانو کې له سیلانیانو سره مرسته کوونکې د معصومې په نوم یوې میرمنې ویلي ما خپل رایه په افغانستان کې د بدلون په مخه او د طالبانو پر ضد ورکړه. د بامیان خلک کوم بل څه نه غواړي، دغه د سیلګرۍ صنعت ورته کفایت کوي. موږ یوازې امن ته اړتیا لرو او زه هیله منیم چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به هیواد یوې آرامې دورې ته ورداخل کړي. د لیکنې په پای کې ویل شوي له دې خوشبینیو سره سره د افغانستان پر چارو نظر لرونکي تنان لا هم د دې هیواد راتلونکي په اړه محتاطانه رایه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنکارانو شبکې په نوم له یوې ادارې سرکار کوونکې میرمن مارټینی بیسلټ لیکوال ته ویلي موږ باید د ولسمشریز انتخاباتو د پروسې بشپړېدو ته انتظار وباسو. نوموړي زیاته کړې له انتخاباتو وروسته د طالبانو د چوپتیا په اړه څه ویل یو څه ګرانه ده. کېدلی شي دوی د افغانستان نوي سیاسي وضعیت ته د ځواب ویلو پر لارو چارو غور کوي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د فرمان پر اساس د ننګرهار له زندان څخه په لسګونو تنه بندیان تیر اورس خوشی کړ شو. د زندان چارواکي وایي چې په خوشی کړ شو بندیانو کې ګڼ شمیر سیاسي بندیانو. را خوشی شو بندیانو ویل چې په زندان کې درنه اکثر نور بندیان شکایت کوي چې دا غوي کیسونه نه سیړل کیږي او وخت پر اوړي لګیا دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد خپل راپور کرا کوي.
د سې شنبې یا نهې په ورځ د ننګرهار له زندان څخه 155 تنه بندیان د ولسمشر حامد کرزي په فرمان له بند څخه آزاد کړای شول. په دغه راخوشي شوو بندیانو کې له یو کال قید نه نیولې تر لسو کلونو پورې بندیان موجود وو. د ننګرهار د عمومي زندان مدیر عبدالولی سارک وایي چې په خوشي کړای شوو بندیانو کې 130 تنه سیاسي او پاتې په جنایي جرمونو ککړو چې سلور تنه پکې خزینه هم شامل دي. نوموړی وایي
پدې کې طالبان د دولت په ضد باندې فعالیت کړو. دام پکې راغلی دی، اختطاف هم پکې راغلی، راهزنی پکې راغلی دی، قتل پکې راغلی. بغیر د فساد اداري او خشونت علي ځان 130 پورې سیاسي بندیان دي. په دې دوم پړاو کې مطابقي جنایي
په خاطر دي د ننګرهار په زندان د بندیانو وارثینو دا نیوکې لرلې چې ګوندې د بندیانو قضیه په کلونو کلونو نه څېړل کېږي او د خپل راتلونکي په اړه بې سرنوشت شپې او ورځې تېروي. خو د ننګرهار د استناب سرنوالۍ د عمومي نظارت سرنوال عبدالحق حیدری وایي چې په ټول زندان کې ورسره داسې قضیه نشته چې سیړل شوی نه وي. دی وایي
داسې کش اشخاص د تحقیق او د توقیف په میاد کې، په قانوني میاد کې د ده تحقیق تر سره شوی نه وي، هغسې قضیه بالکل نشته.
آزاد کړای شوي بندیان خوشحاله وو چې د بند له سختیو څخه یې نجات ومند. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به خپل هیواد ته خدمت کوي او خپلو بچو ته به حلال روزي پیدا کوي.
زنم فرید الله دی، خپل پلار نوم عبدالرغول دی، د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په درې کالو کې مې 14 میاشتې تیر کړې او دا دوه کاله راته فراله. جرم مې سیاسي وو. اوس وطن خپل وطن ته به خدای اسلام په رڼا کې خدمت کوم، خپل اولاد ته به په حلاله نفقه ګټم. دومره خوشاله یم لکه د اختر ورځ چې وي.
د ننګرهار د زندان چارواکي وایي چې دا مهال د ننګرهار په زندان کې 1415 تنه سیاسي او جنایي بندیان شتون لري چې 15 شي پکې خزینه دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې،
حجره
په یوه نیمه بجې،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
او د خبرونې په دې برخه کې تاجکی هنرمند دلناس تغوکشي چې په پښتو سندره وایي.